برای صبحانه رادیو آزادی از همراهیتان سپاسگزاریم. حالا هم با همکارم سالی محمد. سالی باشین. سالی صبح خوش آمدید.
ډیر مننه ستار فروخت از ستړي مسید آزادی رادیو اوریدونکو ته از مال خوا سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. دا خبرونه په راپورونه کې اوري چې دفاع وزارت دا کوي د وسلوالو طالبانو په وړاندې وروستیو پوځي عملیاتو شاه نتیجه ورکړې ده. نن دوشنبه ده، د مرغومی اجدي ولسمه د جنوري 1 پیل خبرونه کوو. دفاع وزارت وایي د وسلوالو طالبانو په وړاندې تهاجمي عملیات به تر هغو روان وي چې د دې ډلې جنگي ماشین کمزورې شي. د افغانستان ولسمشر او اجرائیه رئیس په بدخشان کې د وروستۍ پیښو قربانیانو ته د اجلو مرستو رسولو غوښتنه وکړه. اسلام آباد پرون د متحده عرب اماراتو د ولیعهد تود هرکلی وکړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي د وسلوالو طالبانو په وړاندې تهاجمي عملیات به تر هغو روان وي چې د دې ډلې جنګي ماشین کمزوری او مالی سرچینې وچې سي. د دې وزارت ویان غفور احمد جاوید تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو طالبانو په وړاندې هوایي بریدونو او مځکنیو عملیاتو ښه نتیجه ورکړې ده.
په بشپړه توګه موږ دفاعي حالت نه وسوتلی یو، ځکه اوس موږ هوایي بریدونه زیات کړي دي، د کوماندو عملیات زموږ زیات شوي دي، از موږ نور تصفیوي عملیات زیات شوي دي. په ننګرهار کې تاسو ګورئ چې ډېرې سیمې موږ دوی نه پاکې کړې، یا په هلمند کې، یا په فاریاب کې، یا په غزني کې، یا اوس په میدان وردګو کې چې زموږ عملیات روان دي. یوازینی موخه همدا ده چې موږ د دفاعي حالت نه وسوتلی یو، تهاجمي حالت ته تللي یو.
د دفاع وزارت ویان دا ومنله چې په ځینو عملیاتو کې ملکی وګړو ته هم مرګ ژوبله اوړي، او یو علت دا دی چې د ده په خبره وسلوال طالبان د خلکو له کورونو د ډال په توګه کار اخلي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په بدخشان کې د وروستۍ پیښې قربانیانو ته د اجلو مرستو رسولو غوښتنه وکړه. د بدخشان چارواکي وایي چې د دې ولایت په کوهستان ولسوالۍ کې د غره تر شویدو وروسته د یوه کند نړېدو په پیښه کې 10 کسان مړه سوي او اووه تنه نور ټپیان سوي دي. دا خبره تېره شپه د بدخشان د امنیې قمنداني ویان ثناءالله روحاني ازادي راډیو ته وکړه. په خوشحالۍ سره د بدخشان په کوهستان ولسوالۍ کې د طبیعي پیښې له کبله زموږ 10 هیوادوال چې ټول ولسي خلک دي په شهادت رسیدلي او اووه تنه نور ټپیان سوي دي. تر دې مخکې رسنیو د بدخشان د سیمه ییزو چارواکو په حواله ویلي و چې د پیښې په وخت کې شاوخوا 500 کسانو د سرو زرو په دې کان کې کار کاوه. ویل سوي چې دغه کان یوه سیند ته نږدې پروت و، او د سیمې خلکو یې د اوبو په مرسته سره زر له خاورو او شګو جلا کول. د بدخشان د امنیې قمندانۍ ویان په دې اړه چې آیا له مخکې د سیمې اوسیدونکو ته د دغه کان د نړېدو د خطر په اړه خبرداری نه ورکول سوی، وویل چې دا سیمه یو څه ناامنه ده او خلک له پخوا راهیسې په خپل سره دغه کیندنې کوي. د افغانستان ولسمشر وایي افغان ماشومان لا هم د ګزڼ یو پولیو د ناروغۍ له خطر سره مخامخ دي. محمد اشرف غني پرون مازیګر د روغتیا نړیوال سازمان له مشر ډاکټر تودروس ادهانوم سره پارک کې د کتنې پر مهال دا خبره وکړه. د جمهور ریاست د اعلامیې په حواله ولسمشر ویلي سره له دې چې نړیوالو بنسټونو د پولیو له منځه وړلو لپاره زیاتې منابع کارولي، خو افغان ماشومان لا هم له دې رنځه کړیږي. د لامی په حواله ولسمشر د مور او ماشوم د روغتیا او نور برخو کې د روغتیا له نړیوال سازمان څخه د زیاتې همکاري غوښتنه وکړه. د روغتیا وزارت په حواله په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د ګزان یو پولیو 21 مثبت پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا وزارت چارواکو ویلي چې د وسلوالو طالبانو د مخالفت له کبله د هیواد په جنوبي سیمو کې نږدې 1 میلیون ماشومانو ته د ګزان ضد څاڅکي نه رسیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې به د نیمه دولتي زورواکو لیست اعلان کړي. د وزارت په حواله دغه کسان د نظام له امکاناتو په استفاده په مستقیم یا غیر مستقیم ډول عامه نظم خلالوي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش په فیسبوک کې لیکلي له دغو زورواکو به غوښتنه کیږي چې له وزارت سره حساب کتاب وکړي. د ښاغلي دانش په حواله که دغه کسان حاضر نسی، د پولیسو له نرم ځواک څخه په استفاده به یې بانکي حسابونه کنګل او د دوی او د کورنیو په وړاندې به یې هوایي ډګرونه وتړل سي. اسلام آباد پرون د متحده عرب اماراتو د ولیعهد شیخ محمد بن زید ال نهیان تود هرکلی وکړ. نوموړی څو اونۍ وروسته له هغې پاکستان ته ځي چې متحده عرب اماراتو له پاکستان سره د 3 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه وکړه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې هیواد یې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، په یوه بې سارې میلمه پالنه کې د پاکستان د هوایي ځواکونو په اډه کې د هغه لیدو ته ورغی او د پاکستان د تشریفاتو ملي ګارد هم ورته د درناوي مراسم ترسره کړل. متحده عرب امارات په سیمه کې د پاکستان لوی تجارتي شریک ګڼل کیږي. په دغه هیواد کې 1.5 میلیون زیات پاکستانیان ژوند او کاروبار کوي چې هر کال په میلیونونو ډالر خپلو کورونو ته استوي. ورستای ځل د متحده عرب امارات ولی عهد په 2000 میلادي کال کې پاکستان ته سفر کړی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د بیان له مخې د دواړو هیوادونو د پلاوو تر غونډو وروسته دواړو مشرانو دوه په دوه جلا غونډه هم وکړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د امریکا پوځ په یمن کې د القاعده یو مشکوک غړی چې په 2000 میلادي کال کې د امریکایي ځواکونو پر یوه کښتۍ د برید اصلي طرح بلل سوی وژلی دی. ټرمپ په یوه ټویټري پیغام کې وویل چې د امریکا پوځي ځواکونو د جمال البدوی په وژلو سره عدالت تامین کړ. البدوی د یو اس اس کول په نوم کښتۍ باندې د برید مسؤول بلل سوی چې د امریکا د بحري ځواکونو 12 غړي پکې وژل سوي وو. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې متحده ایالات به هیڅکله هم د افراطي تروریزم په وړاندې له جګړې لاس وانخلي. د جرمني د خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا مرکزي قومندانۍ د تېرې جمعې پر ورځ تایید کړې وه چې امریکایي ځواکونو په یمن کې البدوی په نښه کړی وو. د انډونیزیا د مولوکاس ټاپوګان پرون یوې زورورې زلزلې ولړزول. د امریکا د جیولوژي ادارې ویلي چې د دې زلزلې چې قدرت یې د ریشتر په کچه 2 درجې سبسوی، مرکز یې د دغو ټاپوګانو اړوند د تیرنات ښار په شمال لویدیځ 173 کیلومتری کې تر مځکې 10 کیلومتره لاندې وو. تر اوسه د اوښتو احتمالي زیانونو په اړه راپور نه دی ورکول سوی. د تیر کال د ډسمبر پر 2 په انډونیزیا کې د یوې تسونامي له امله چې تر مځکې لاندې د یوه آتشفشان په نتیجه کې راوتلې وه، شاوخوا 400 کسان مړه او 1400 نور ټپیان سوي وو. تاسې ازادي راډیو ته واژه یاست. دفاع وزارت ادعا کوي چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې وروستیو پوځي عملیاتو ښه نتیجه ورکړې.
هغه همغږي، رهبریت او همدارنګه هغه د جګړې ماشینونه هغه تر ډېره پورې ضعیفه شوي خو بعضې ولایتونو کې بېخي له منځه تللي.
د بلخ محلي چارواکي وایي د محلي پولیسو پر پوستو د وسلوالو حملې زیاتې سوي. د ناامنو ولسوالیو اوسېدونکي وایي د کندهار په شاولیکوټ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د لویو مرکزونو پر ضد عملیات پیل سوي.
په دې کې یو ډېر غټ تونلان شته چې اوس د دې څخه موږ یو کوچنی تونلان اوس د دې د کشف کړي هغه خراب کړي.
په بل راپور کې اوري چې مشرانو جرګه وایي سوله د افغانانو اړتیا ده او امریکا باید په دې برخه کې نه ستړي کېدونکې هڅې وکړي. په بهرنیو موضوعاتو کې راځي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي له سوریې د امریکایي ځواکونو وتل په دې پورې تړلې چې ترکیه په سوریه کې د کردانو خوندیتوب یقیني کړي. 2 اونیز پروګرامونه هم خپروو، د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د لټون پروګرام. سی ازادي رادیو ته واژه یاست. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو مځکنیو او هوایي عملیاتو ښه نتیجه ورکړې ده. د دې ډلې ډېر قوماندانان وژل سوي او ډیری سیمې هم بیرته د حکومت تر کنټرول لاندې راوستل سوي دي. د دفاع وزارت ویان دغه څرګندونې تېره شپه ازادي راډیو ته وکړې او ویې ویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه نور په دفاعي حالت کې نه بلکې تهاجمي حالت کې دي. نوریاس نوري او نور تفصیل.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د وسلوالو طالبانو پر ضد هوایي او ځمکني عملیات ښه مختزي او تر اوسه یې ښه نتیجه ورکړې ده. د دې وزارت ویان غفور احمد جاوید تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د دغو تهاجمي عملیاتو په ترڅ کې په ډېرو سیمو کې د وسلوالو طالبانو د مهمو قوماندانانو په وژل کېدو سره د دې ډلې جنګي ماشین کمزوری شوی او د مخدره موادو د مرکزونو په له منځه وړلو سره یې هم مالي سرچینې ضعیفې شوې دي.
د دوی د قومندانانو یا د دوی د مالی هغه سرچینې چې خصوصا د نشه یي توکو هغه سرچینو په لمنځه وړلو کې د دوی هغه همغږي، رهبریت او همدارنګه هغه د جګړې ماشینونه هغه تر ډېره پورې ضعیفه شوي او په بعضو ولایتونو کې بېخي لمنځه تللي.
د دفاع وزارت ویان هلمند، ننګرهار، فراه، فاریاب او غزنی هغه ولایتونه یاد کړل چې د دپو وینا د افغانستان د امنیتي ځواکونو د وروستیو هوایي او ځمکنیو عملیاتو په نتیجه کې وسلوال طالبان ډېر ځپل شوي او ډېرې سیمې ورڅخه بېرته نیول شوي دي. خو د دفاع وزارت د ویاند د دې ادعا سره سره په دې وروستیو کې د افغانستان یو شمېر سیمې د وسلوالو طالبانو د پراخو بریدونو شاهدې وې چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته یې ګڼه مرګ ژوبله اړولې ده. ښاغلی جاوید دغه راز وویل چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې تهاجمي عملیات به جاري وساتي او هغه به لا پراخ کړي تر څو د دوی د سوق او ادارې مرکزونه یا رهبریت یا هم روزنځایونه او مالي سرچینې بیخي له منځه یوسي. په دې وروستیو کې په یو شمېر سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو په تهاجمي په تیره بیا هوایي بریدونو کې ملکي وګړو ته د مرګ ژوبلې راپورونه هم ورکړل شوي دي. ښاغلی جاوید هم دا مني چې په ځینو عملیاتو کې ملکیانو ته زیان رسېدلی، خو د هغې په وینا افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه عملیات د دې لپاره کوي تر څو د افغانانو ژوند خوندي شي. خو د ده په وینا په خواشنۍ سره دښمن په ځینو سیمو کې د خلکو له کورونو د سنګر په توګه کار اخلي. ښاغلی جاوید د دې پوښتنې په ځواب کې چې د دفاع وزارت په راتلونکي کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره څه اقدامات کړي که نه وویل،
ولې بیا هم که چا په دې اړه غلط معلومات ورکړي وي یا غلط کوارډینیشن شوی وي حتما هغه مجازات کیږي او ټول هغه قوانین او مقررات چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه ته ورکول کیږي هغه په نظر کې نیسي او د هغې په نظر کې نیولو سره هغوی خپل عملیات مختوري. ولې متاسفانه دښمن د خلکو د کورونو څخه په استفادې د دې لعمل کیږي چې ملکي تلفات یا مرګ ژوبله رامنځته کړي.
د وسلوالو طالبانو په وړاندې په ژمي کې دغه پوځي تهاجمي عملیات داسې مهال تیز شوي چې له دې ډلې سره په دې وروستیو کې د سولې هڅې هم ګړندۍ شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر هڅو سربیره چې تر اوسه څو ځلې د طالبانو له استازو سره کتلي، د پاکستان او ایران په ګډون د سیمې یو شمېر نورو لوبغاړو هم د دې ډلې له استازو سره خبرې کړې دي. له طالبانو پرته نورو ټولو ښکېلو خواوو پر دې ټینګار کړی چې هڅې یوازې او یوازې پر دې متمرکزې دي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته کینوي، خو دوی تر اوسه په دې کار نه دي بریالي شوي.
مومردل چې دفاع وزارت وایي د وسلوالو په وړاندې وروستیو پوځي عملیاتو ښه نتیجه ورکړې ده. په بلخ ولایت کې بیا امنیتي چارواکي تاییدوي چې د محلي پولیسو پر پوستو د وسلوالو حملې زیاتې سوي دي. دوی وایي چې دغه حملې په چاربولک او چمتال ولسوالیو کې سوي. مجیب رحمان حبیبزای او په دې اړه نور تفصیل.
د بلخ د امنیت عامر عبدالرزاق قادری آزادی راډیو سره په خبرو کې وویل چې وسلوال طالبان د شپې لخوا د شبیندار وسلو څخه په ګټه اخیستنې د چمتال او چهاربولک ولسوالیو محلي پولیس په نښه کوي.
بالای نیروهای محلی با استفاده از تاریکی های شب توسط سلاح دوربیندار شبین پیرهدارای مورد پوستا هدف قرار دادن که ما تدابیر بسیار خوبی برای دفع عملات توسط تفنگ های شبیندار از نار ما چاره سازی کردیم که انشاءالله اورمون دیگه موفق نخواهد شد.
په تیرو دریو ورځو کې په چمتال او چهاربولک ولسوالیو کې له لسو څخه ډیر سیمه ایز پولیس ووژل شول او 15 تنه نور ټپیان شول. د بلخ د امنیت عامر وایي د طالبانو په دې وسلوالو حملو کې ملکی وګړو ته هم تلفات اوښتي او د امنیتي ځواکونو په ځوابي ډزو کې ډیر شمېر طالبان هم وژل شوي دي.
عملیاتوی ده که دشمن بالای پوستای ما اجرا کردن، مفاد که اینا بردن صرف کشتن یک تعداد افراد بیگناه و ملکی بوده، ولی تلفات خودشان بیشتر است از تلفات پولیس های محلی.
تر ده مخکې د شاهین قلودو چارواکو په ایران دولت تور پورې کړی و چې په شمال کې موجوده طالبانو ته پرمختللې وسلې په اختیار کې ورکوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تېر اونۍ په اجلاس کې د بلخ او سرپل ولایتونو د محلي پولیسو پر پوستو د طالبانو ډله ییزې حملې وغندلې. د چهاربولک او چمتال ولسوالۍ خلک په خپلو سیمو کې د طالب وسلوالو د فعالیت د زیاتوالي په اړه شکایت کوي او حکومت د خلکو د امنیت خوندیتوب ته په بې پامۍ تورنوي. د چهاربولک ولسوالۍ قومي مشر محمد ثابت کریم وایي چې د یادې ولسوالۍ د امنیې قمندانۍ ته د 300 محلي پولیسو او سلو ملي پولیسو تشکیل ورکړل شوی، خو له دغه ځواکونو نیمایي هم خپلو دندو ته نه حاضرېږي.
قمندان د امنیې نشته، طالبان سره کلي خو ټول نیولي، فقط دوی پوسې پاتې دي، نور پوسې د شورا مدې ټولې نیولي. اوس نه پولیسې مدې شته نه ملي شته، ماشونه ورکوي په کورو کښې بل شی نشته. سره طالبان ویل ورته تلوسی کو خلک ګرځي وي، نه حکومت شته نه پوښتنه شته نه څوک شته چې پوښتنه وکړو.
تر دې مخکې په بلخ کې د محلي پولیسو امر محمد هاشم صافي هم ازادي راډیو ته ویلي چې د غیر مسلکي توپ په خاطر تر نورو ځواکونو دوی ته ډېر تلفات اوړي. باید وویل شي چې د بلخ تر ټولو ناامنه ولسوالیو لکه چهاربولک، چمتال او شولګرکه کابو 900 د محلي پولیسو ځواکونه حضور لري چې کله ناکله پر هغوی له طالبانو سره د لاس لرلو او د ملکي وګړو د ځورونې تورونه هم پوره شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي سوله د افغانانو اړتیا ده او د امریکا متحده ایالاتونو باید په دې برخه کې نه ستړي کېدونکي هلې ځلې وکړي. واصل وسال او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروستیو څرګندونو د مشرانو جرګې غبرګون نو اندېښنې راپارولې دي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د دې جرګې د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې امریکا باید دا خبره هېره نه کړي چې د افغانستان سره امنیتي تړون لري.
امریکا بل بحث چې د دوی خواسته وستړي د ستړي او خواستګۍ لپاره نورې لارې دي چې هغه د ستراتیژیک پلان له مخې نه چې دوی موږ سره لري پیشبینی شوې دي. موږ سولې ته ضرورت لرو. په دغه وخت کې د افغانستان اولسته خاص ډول هغه سیاسیونو ته چې په افغانستان کې مطرح دي د جهادي مشرانو په نوم جناب کرزی صاحب او جهادي رهبرانو په شمول د ټولو نم خواهش دی چې اوس نو زموږ او ستاسو وحدت ته ضرورت. هر هغه څه چې خپل منظور کې لري د الله نه ویریږي د ملت په خاطر تاسو وګورئ چې دغه بیانیه موږ او تاسو ته پیغور ده.
دا څرګندونې وروسته له هغه مطرح کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ څو ورځې وړاندې ویلي دي چې روسیا د دې لپاره په افغانستان کې وچې توریستانو غوښتل روسیې ته ولاړ شي او د دوی حضور په افغانستان کې په حق وو. ښاغلی ټرمپ دا هم ویلي په داسې حال کې چې امریکا له افغانستانه شپږ زره میله لرې ده، ولې په دغه هیواد کې ده او ولې اوس روسیا، هندوستان او پاکستان هلته نه دي چې د توریستانو په وړاندې جګړه وکړي. د امریکا د ولسمشر دغو څرګندونو ګڼ غبرګونونه هم لرل چې په لړ کې د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ د ویلامې په خپرولو سره پرته له دې چې د چا نوم واخلي ویلي دي چې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې یوازې د دغه هیواد د امنیت په خاطر نه، بلکې د نړۍ او ملګرو هیوادونو د امنیت په خاطر راغلي دي. ولسمشرۍ ماڼۍ په دغه اعلامیه کې ویلي دي چې د امریکا په رسمي پالیسیو او څرګندونو کې توپیر لیدل کېږي، نو ځکه یې له هغه هیواده د ډیپلوماټیکو لارو د ځینو پالیسیو په اړه د وضاحت غوښتنه کړې ده. ښاغلی ټرمپ په داسې حال کې د څرګندونې کړې چې نوموړي په کراتو پاکستان د تورستانو ملاتړ هیواد او پټنځای بللی او په دغه هیواد له دې عمله بندیزونه هم لګولی دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم زیدیار بیا د امریکا د ولسمشر د څرګندونې د پاکستان او تورستي ډلو په وړاندې د دغه هیواد د ماتې او د افغانستان د سولې بهیر نه د شاتګ په معنا بولي. د دې جرګې د منشي مرستیال فیصل سمی بیا په دې اند چې د افغانستان د سولې بهیر تر بل هر وخت اوس یو اساس پړاو ته داخل شوی او امریکا باید په داسې وخت کې د یو نظرګر رول خپل نه کړي.
امریکایی‌ها هم دولت افغانستان به مانند یک مریض در زیر قطره
دی. وای امریکایانو د افغانستان دولت او مخالفین چې داعش او طالبان دی په داسې حالت کې ساتلی لکه د سیروم د اساس کولاندې و ناروغ په داسې حال کې چې دوی وضعیت له نږدې نه ګوري، یا د افغانستان له خلکو سره دوستي وکړي او یا د دوی له دښمنانو سره. خو دوی یوازې نظر ګرځي او قرباني یوازې د افغانستان خلک ورکوي او د سولې هیڅ درک نشته.
فقط تماشاګر هستند.
امریکا د طالبانو د رژیم له سقوط نه وروسته د ځانی تلفاتو ترڅنګ په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره سلګونه میلیارد ډالر هم لګولې دي.
د کندهار په شولې کوټ ولسوالۍ کې د وسلوالو د لوی مرکزونو له منځه وړلو په موخه پوځي عملیات سوي دي. صادق رښتنی د عملیاتو ساحې ته ورغلی.
دغه پوځي عملیات د تیرو دوو ورځو راهیسې د شولې کوټ ولسوالۍ په ځنګل سیمه کې پیل سوي. دا په تیرو لس کلونو کې لومړی ځل دی چې افغان ځواکونه د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو د تنظیم د لوړې کچې مرکزونه په نښه کوي. د وسلوالو دغه ستر مرکزونه د کندهار د شمالي ولسوالۍ شاولي کوټ په ځنګله سیمه کې موقعیت لري او د مسؤلینو په خبره چې وسلوالو ورڅخه د کندهار تر څنګ زابل، روزګان او هلمند ولایتونو ته د بهرنیو جنګیالیو په مرسته بریدونه پلانول. په جنوب کې د 215 ماتال کلی اردو د رسیزوال بریج جنرال شفیق الله رسولزی وایي چې په عملیاتو کې نړیوال ځواکونه هم ونډه لري او تر اوسه د وسلوالو دغه مرکزونه چې لس کیلومتره سیمه کې پراته دي نیمې له منځه وړل سوي. رسولزی وایي چې وسلوالو په دغه مرکزونو کې ځانمرګي روزل، ماینونه یې جوړول او پر نورو سیمو یې د بریدونو پلانونه تنظیمول.
دا ساحه کې زموږ تصفیه او تلاشي روانه ده. دلته د دشمن قرارګاوی وي، د دشمن فابریکې د ماینسازۍ وي، د دشمن ټریننګ سنټرونه وو چې دلته به یې پرسونل ټریننګ کولو، ماینونه به یې جوړول، خودکش حملې به یې تنظیمولې. دا اوس خپل هوایي ځواک په حمایا او د حمایت قاطع څنګه چې قاطع وو همدغسې قاطعانه زموږ سره لاس یو کې.
بلخوا د شاولی کوټ ولسوالۍ امنی قومندان پاچا ازادي راډیو ته وویل په دغه عملیاتو کې چې هوایي، ځمکني او توپچي ځواکونه برخه لري، شاوخوا 15 وسلوال وجل سی او په دغه شمیر نور ټپن سی بی دی
تقریبا د څلور ولایتو یو مرکز دی یو د ماینو مرکز هم دی د دې راټولې دوه او د تشکیلاتو مرکز هم دی په دې کې ډیر غټ تونلان ست چې وس د دې سره موږ یو کشنکشن تونلان وس د دې د کشف کړي هغه خراب کړي
د کندهار امنیتی چارواکي پر داسې محل په شمالي ولسوالۍ شاولي کور کې عملیات پیل بچي په تیرې وونه کې د دې ولایت په میوند او سپین بولدک ولسوالۍ کې د ملي اردو او سرحدي پولیسو پر امنیتی پوسټو د وسلوالو طالبانو په حمله کې شاوخوا 15 سرتیري وبجل سواب تر لسو زیات ټپیان شول
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
او سم د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو د نړۍ ځینو خبرونو او ورځپاڼو د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په مسله کې د هندوستان د نقش په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ پر وروستیو څرګندونو لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي یورو ایشیا ریویو خبرونې هم په خپله پرونی غنی کې د هندوستان په اړه د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ پر څرګندونو تمرکز کړی دی شغلی ټرمپ وروستوي کې ویلي چې هندوستان په افغانستان کې یو کتابتون جوړ کړی او صدر اعظم نریندر مودی دا خبره بیا بیا ورته کړې ده خو لیکوال سنکت سودیر کولکرنی لیکي چې د ولسمشر ټرمپ دغو خبرو کې څه هم خلکو ته ټکان ورکړي خو دا حقیقت یې رابرسیره کړي چې هندوستان د افغانستان په همکاري کې فوق العاده ونډه اخیستې ده چې دغه شراکت د افغانستان د پرمختیا د هڅو لپاره به مفهومه ګڼل کیږي د یورو ایشیا ریویو په لیکنه کې لولو د امریکا ولسمشر بارکس د 2018 میلادي کال په اگست میاشت کې خپل پوځیانو ته په وینا کې په افغانستان کې د هندوستان رول ستایلی وو او ویلی وو چې امریکا غواړي هندوستان په افغانستان کې نور هم په اقتصادي همکاري او پرمختیایي چارو کې پراخه ونډه واخلي لیکوال ولسمشر ټرمپ ته یادونه کړې چې هندوستان تل هڅه کړي په خپل نقش کې منځلاری وي هندي ورځپاڼې هندوستان ټایمز بیا په خپله یوه ګڼه کې د افغانستان د سولې پروسې په باب د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محیب پر وروستیو څرګندونو لیکنه خپره کړې ده د لیکنې په پیل کې راغلی افغانستان دا درک کوي چې هندوستان یې یو ستراتیژیک شریک دی او دواړه لوري د ټروریزم او ډیموکراسۍ په تړاو ګډ نظریات لري د لیکنې په حواله د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب هندوستان ته په خپل وروستي سفر کې له خپل هندي سیال اجیت دووال سره تر ستراتیژیک ډیالوګ وروسته ویلي کابل پر راتلونکي کې هم په بیلابیلو برخو کې له نوې ډیلي څخه د همکارۍ تمه لري د هندوستان ټایمز په مقاله کې ویلي چې شغلی محیب د تیرې شنبې په ورځ ویلي وو یوازې هغه مذاکره چې د افغانانو په رهبرۍ وي کولای سي په افغانستان کې سوله او پخلاینه یقیني کړي د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د سولې هغو مذاکرو ته په اشاره چې په مسکو او ابوظبي کې وسوي او د افغانستان حکومت استازو پکې حضور نه درلود وویل له افغانانو پرته سوله امکان نه لري دا هغه پروسه ده چې موږ یې رهبري کوو په دې برخه کې غلط پوهاوی همسته ځکه ګڼي دغه مذاکرې د تړلو دروازو تر شا سوي دي د هندوستان ټایمز رسپنې په باور په نومبر میاشت کې د مسکو په مذاکرو کې د هندوستان او افغانستان غیر رسمي استازو برخه درلوده طالبانو تیر میاشت په ابوظبي کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د خبرو پر مهال د حکومت له استازو سره له کتنې ډډه وکړه د بدسل کې د چی د وسلولو طالبانو استازو په پاکستان او ایران کې هم د افغانستان د سولې پر مسله خبري کړي او تمه ده چې بیا په سعودي عربستان کې په دغه سي مذاکرو کې برخه واخلي د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویل سوریه د امریکایي پوځیانو وتل په دې پورې تړلې چې ترکیه په سوریه کې د کوردانو خوندیتوب یقیني کړي تفصیل نوریاس نوري
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وای له سوریه د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو پریکړه په دې پورې تړلې چې ترکیه په سوریه کې د کوردانو خوندیتوب یقیني کړي بولټن چې پرون یکشن به له اسرائیل څخه د کتنې په محل څرګندونه کوله د غراز وویل چې د امریکایي سرتیرو ایستل په دې پورې هم تړلې چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش ټول پاتې شونې وسلوال لمنځه لاړ شي بولټن وویل د امریکایي سرتیرو د ایستلو لپاره محل ویش نه دی ټاکل شوی او زیاته کړه چې محل ویش د هغې پالیسۍ په اړه پریکړو پورې تړلی چې موږ عملي کوو بولټن زیاته کړه ولسمشر ډونالد ترامپ غواړي چې د داعش خلافت له منځه لاړ شي د بولټن په وینا ولسمشر ترامپ پر دې هم تاکید کړی چې دی به ترکیې ته اجازه ورنکړي چې په سوریه کې پر هغو کردانو چې له امریکایي سرتیرو سره یې ګډ کار کړی حملې وکړي هغه ویل دوی ګمان نه کوي چې ترکیه به له متحدو ایالاتونو سره له بشپړې همغږۍ او موافقې پرته پوځي اقدام وکړي. ترکیه په سوریه کې کورد ملیشې په ترکیه کې دیننه له هغو کورد وسلوالو سره پر ملګرتیا تورنوي چې استانبول یې ترهګر غربولي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار دغه راز وویل چې په سوریه کې له متحدو کورد ملیشو یې غوښتي دي چې د ترکیې په وړاندې د ځان ساتنې لپاره له روسیې یا د سوریې د ولسمشر بشار الاسد له حکومته د مرستې غوښتنه ونه کړي. بولټن زیاته کړه د ده په باور کوردان په دې پوه دي چې څوک یې دوستان دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دسمبر په 20 په یو ټویټري پیغام کې اعلان کړ چې له سوریې ټول امریکایي سرتیري به بیرته هیواد ته ستانه کړي. ترامپ وویل موږ د داعش په وړاندې جګړه وګټله، داعش مو وځپه او هغه مو سخت هم وځپه. د ترامپ د دغه پریکړې پر سر د هغه دفاع وزیر جیمز ماتیس استعفا وکړه او د فرانسې او جرمني په ګډون د ناتو متحدینو وویل چې د سوریې په اړه د متحدو ایالتونو په دریځ کې ناڅاپي بدلون به د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه او هم هغه کورد ملیشې چې د دې ډلې په وړاندې جنګیږي له خطر سره مخامخ کړي. د بولټن دغه څرګندونې له سوریې د امریکایي ځواکونو د وتلو د پلان په اړه چې تمه کېده په څو اونیو کې به عملي شي د امریکا د حکومت لومړنی تایید دی چې هغه ځنډول شوی دی.
په غزنی کې د جوړیدون کې 320 روختون د جوړولو قراردادیان وی دولت پیسې نه ورکوي، دوی هم خپل کارونه په ټپه درولي. حبیب الرحمن تاثیر او په دې اړه نور تفصیل.
په غزنی کې د نوی جوړیدون کې 320 روختون د خصوصي شرکت قراردادیان وایي څو میاشتې د روختون د جوړولو چارې پر مخ بیولې دي، خو اوس یې د پیسو د نه ورکولو له امله کار نه درولې دي. د دغه شرکت رئیس احسان الله نیازی ازادي راډیو ته وویل دولت ورته د سیمټو، سیخانو، کارګرو او نورو موادو پیسې نه ورکوي چې خپلو کارونو ته دوام ورکړي.
تصدی خنسازی نس موږ کارونه شروع کړو، په ډیر په جدیت موږ باندې ډیر په تیز کارونه شروع کړي. کارونه شروع د کالبونه تړلې دي، تقریبا په یو درې میاشت کې چې موږ کالب تړلې ده، نو دا درې میاشت کې نسیخ شته، نسک سیمټ شته، نه بل شسته، کارونه په ټپه ولاړ دي او موږ پیسې هم نه راکوي.
د یاد شرکت یو کارمند هم وایي له تیرو دریو میاشتو څخه د پیسو د نه ورکولو له امله یې کارونه په ټپه ولاړ دي. کارګر ورڅخه پیسې غواړي او دوی نه داره دي، نو څنګه پیسې ورکړي؟
امزا اسمت الله د غزنی ولایت درې سو بستر شپخانه قالب بندیم. اوس باید موږ ته پیسې راکړه چې دغه پیسې موږ ته راکړه چې کارګر د هم د کار وشي، هم د قالبونه بیرته خلاص شي، هم کانکریټ وچي. و د نو هیڅ کم توجه نه ورته کړه چې د کار وشي یا په مخ ولاړ شي. نو د درې میاشتې کې چې همداسې ولاړ دی، کارګر هم ټول همداسې پیسو ته ضرورت لري، پیسې نه ورکوي، نو مشکلات بیخي زیات دي.
بلور ته بیا د روغتیا چارواکي وایي د نوي کال له پیله به د روغتون د جوړېدو چارې په رسمي توګه پیلېږي. په داسې حال کې چې یاد شرکت ته دغه روغتون ډیری کارنه پر مخ بیولې دي، نو په غزنی کې د عامې روغتیا رئیس ظاهر شاه نیکمل ازادي راډیو ته وویل د قرارداد له لاسلیک کېدو وروسته به یې کارنه پیلېږي.
تصدی خانه سازی په دې دلیل چې تر اوسه پورې د سر قرارداد رسمي صورت نه دی نیولای، باید یا روغتیا وزارت او شهر سازی تر مابین یا تصدی خانه سازی تر مابین رسمي قرارداد موجود تر څو کار مخبوزي. خو په سره دمر ډیره جدي ستونزه هم نه ده، په دې خاطر چې موږ د سر د مسله شریکه کړي، دوی وایي چې موږ قرارداد تر کار لاندې ده، اوس ارزیابي په مرحله کې ده، ځینې تخنیکی ستونزې موجود دي، دا به هلکې یا وروسته له خیره دوی به کار کوي.
غزنی ښار ته څیرمه د دغه 320 روغتون د بیړني حالات ته جوړېدو حکم ولسمشر محمد اشرف غنی په داسې حال کې وکړ چې د اګست میاشتې له خونړۍ جګړې څخه وروسته یې غزنی ته لنډ سفر وکړ، خو د سیمې د خلکو په وینا چې له څه مودې څخه د دغه روغتون د جوړېدو کارونه سست شوي وو، نو دا چې اوس په ټپه درېدلې دي.
د موبایل او لپټاپ جوړولو یو کمپنی د داسې دسکشو د جوړولو هڅه کوي چې د انسان د زړه ضربان اندازه کولی سي. اسمت ساروان او نور معلومات.
د موبایل او لپټاپ یوې جوړونکي کمپنۍ د داسې دسکشونو د اختراع حق په خپل نوم ثبت کړ چې د انسان د وینې فشار او د زړه ضربان اندازه کولی شي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې اپل چې د نړۍ د موبایل او لپټاپ جوړولو ټاپ کمپنۍ ده، وایي چې دا لاسپوټونه له یو ډول ځیرک یا سمارټ ټوکر څخه جوړوي. په دې دسکشنو کې الکتریکي مدارونه اوبدل شوي او د هغو په مرسته د انسان د وینې فشار او د زړه ضربه څارل کیږي. دا دسکشونه د انسان له بدنه د هغه د وینې د فشار او د زړه د ضربان په اړه معلومات یو لپټاپ یا موبایل ټلیفون او یا هم یو بل ځیرک وسیلې ته استوي. د لاسپوټینې د وینې د فشار او د زړه د ضربان د اندازه کولو ترڅنګ د انسان تنفس هم څاري. هغو کسانو ته چې د زړه ناروغي یا لوړ فشار لري او یا هم سا تنګي لري دا دسکشونه ډیر ګټور دي.
تاسو ازادي راډیو ته ورجست دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. دفاع وزارت وایي د وسلوالو طالبانو پر وړاندې تهاجمي عملیات به تر هغو روان وي چې د دې ډلې جنګي ماشین کمزوری شي. د افغانستان ولسمشر او اجرایه رئیس په بدخشان کې د وروستۍ پیښې قربانیانو ته د عاجلو مرستو رسولو غوښتنه وکړه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هیله من دی چې په راروانو ورځو کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره زیات کسان د کاندیدانو په توګه نومونه ثبت کړي. اسلام آباد پرون د متحده عرب اماراتو د ولی عهد شیخ محمد بن زید آل نهیان تود هرکلی وکړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د امریکا پوځ په یمن کې د القاعده یو مشکوک غړی چې په 2000 میلادي کال کې د امریکایي ځواکونو پر یوه کښتۍ د برید اصلي طرح بلل سوی وژلی دی. او د انډونیزیا د مولوکاس ټاپوګان پرون یوې زورورې زلزلې ولړزول. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون رئیس وایي د فوټبال په فدراسیون کې د ښځینه لوبغاړو جنسي ځورونه کولی سي په نورو برخو کې هم د ښځو فعالیتونه کم کړي. سیما سمر دا خبره له ازادي راډیو سره په امریکا کې وکړه. تفصیل له خان محمد سین په یو راپور کې اوري.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشره سیما سمر وایي لوی سرنوالی دی د فوټبال په فدراسیون کې له ښځینه لوبغاړو سره د جنسي تیریو د تورونو د بررسیو لپاره ډیره بیړه نه کوي. سمر د یکشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا ډول تورونه به د ورزش په بیلابیلو برخو کې د ښځینه لوبغاړو شتون کم کړي. دا لوی سارنوالی غواړي دغه تورونه د په دقت سره بررسی کړي که چیرې ثابت شي نو د عاملینو پر وړاندې د عدالت تامین شي. دی وویل له لوی سارنوالی مو غوښتنه دا ده چې دغه قضیه په جدي توګه تعقیب کړي ځکه د ښځو جنسي ځورونه په ټولو برخو کې د دوی د پرمختګ خنډ کیږي. اوس چې د فوټبال په فدراسیون تور لګیدلی امکان لري په نورو برخو کې د دې لامل شي چې کورنۍ خپلو نجونو ته اجازه ورنه کړي چې ګډون پکې وکړي. په خاطر دې لوی سرنوالی د ګارډین د ورځپاڼې د دغه راپور وروسته چې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون ښځینه لوبغاړي د فوټبال د فدراسیون د ځینو چارواکو لخوا جنسي ځورېدلي یو پلاوی وګماره چې دغه تورونه بررسی کړي. ګارډین ورځپاڼې په دې وروستیو کې بل راپور خپور کړ چې د فوټبال د فدراسیون رئیس د دغه فدراسیون پر ښځینه لوبغاړو جنسي تیری کړی دی. د لوی سارنوالی د حقیقت موندنې پلاوی د خپلو بررسیو په بهیر کې د فوټبال د فدراسیون د یو شمېر کارکوونکو دندې وځنډولې او ممنوع الخروج اعلان کړل. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا هم په دې اړه د خپلو ارزونو په نتیجه کې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون رئیس کرام الدین کریم د فوټبال په برخه کې تر درې میاشتو پورې له فعالیته بې برخې کړ. سره لدې چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون او د فوټبال د ملي ټیم زینو خزینه لوبغاړو دغه تورونه رد کړل، خو دغه ډلې پخوانی مسؤل مدیر خالده پوپل په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي چې د فوټبال د خزینه لوبغاړو د جنسي ځورونې یو لړ اسناد او شواهد یې لوی سرنوالۍ ته سپارلي دي. په ورته وخت کې د افغانستان لوی سرنوالۍ وایي چې د دغو تورونو بررسی روانه ده او دا چې وخت یې ونیو لامل یې دا دی چې ادعا کوونکي له افغانستانه بهر اوسیږي. د لوی سرنوالۍ ویان جمشید رسولی د یکشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دبوبل دغه قضیه وخت ته اړتیا لري، خو لوی سرنوالۍ په جدي توګه تر تعقیب لاندې نیولې او هر کله چې زموږ همکاران په دې اړه اسنادو ته لاسرسی پیدا کړي چې له مخې تصمیم ونیسي، تصمیم به ونیسي او له خلکو سره به شریک شي. د ښاغلي رسولي په خبره لویه سرنوالۍ هڅه کوي چې د خپلو ارزونو په نتیجه کې عدالت تامین کړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د انصاف پلټه کې
یو چې هغې پسې ورشه بلو یا هغې پسې ورشه بلو یا هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخ کې بریدي، نه مې څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې زما د هیڅ سرنوشت نه.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین په دې ونه کې د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د ننګرهار له ولایته د ډاکټر خالد په نامه یو جلدی متخصص ازادي راډیو ته ویلي چې د متخصص ډاکټر یو بس تم امتحان ورکړي، په کې کامیاب شوی هم یم، خو زما په یوازې معالج ډاکټر ته مکتوب ورکړی دی. دی وایي د اصولو له مخې معالج ډاکټر د متخصص ډاکټر پر ځای کار نشي کولی. دغه ستونزه مو د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د کمیسیون له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده، پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
ورور ستانوم څه دی؟
زما نوم ډاکټر خالد ده، د پوستکي متخصص يم او سلور کاله د کابل په میوان شفاخانه کې می تخصص کړی.
ستونزه مو څه ده؟
ستونزه دا ده چې مونږ یو امتحان ورک یو بس د ننګرهار د سیتامي بستو، نو هغه کې متخصص ته ضرورت و. نو کله چې مونږ امتحان ورک بغیر د کوم واجبین مونږ رقیبان هم درلوده، هغه نو روسا شای لغوه شو. د دې لپاره لغوه شو چې دوی هغه مطلوب کس نه و پکې، ولی خوشبختانه بس متخصص ده، هیڅ مالج ته دوی ضرورت لري. دویم ځل ته امتحان چې کله ولوېده، دویم ځل ته داخله راغلل، کیناستل امتحان چې ورکه متخصص هم کامیاب و، هغه بل متخصص خو بخي ناکام کړی، مالج هم کامیاب ده، ولی مالج دوه اله نمرې زمانه زیاتی.
په مسلکي لحاظ کې دغه ستونزه لږ واضح کړئ چې معالج ډاکټر د متخصص ډاکټر په عوض مقررېدی نشي او کار نشي کولی.
دغه موضوع خلک اصلاحات اداري کې صحیح مسلکي خلک نه دي ناست، په دې خبره صحیح پوهېږي نه چې متخصص څه وایي، معالج څه وایي. متخصص دې ته وایي چې سړی په خپل یو مسلک کې بیخي ورسیږي. ما څلور کاله جدي کې تخصص کړی بس د متخصص ده، معالج په هیڅ رقم نشي مقررېدی دی کې، ځکه چې دوی نشي کولای. مثال معنا دا چې یعنی نشي کولای چې یو نرس د ډاکټر په ځای مقرر کړي. معنا زما د مشکل دغه معنا لري چې ډاکټر ته وایي چې خو ډاکټر ضروره څه لري شه، دا نرس بس تاسو په ځای کار وکړي. آیا د ډاکټر کار نرس کولای شي؟ بس هم دغه څه ده، د متخصص بس ده. دغه شی مونږ د ننګرهار اصلاحات اداري سره شریک، دغه د اصلاحات اداري رئیس چې ده داغه الګ په ګټه دغه مکتوب لیکلی او کابل ته استولای چې دغه الګ د دوه درې نمرې د دې زیاتې دي او کافی تجربه لري او دغه بس کې باید مقرر شي. او په حال چې رئیس اصلاحات اداري الته بيخي یعنی د خبره بده هم د بيخي په قوانینو خبر نه ده، د خپل د طرز عمل نه پیږي. واضح دي د طرز عمل کې لیکل شوی چې بس هغه چاته ورکول کیږي چې متخصص وي، ولی په شرط چې متخصص کامیابی او زه کامیاب شوم. ډیر دوی ته پروګرامونه جوړ کړو چې زه ناکام کی، ولی خوشبختانه زه کامیاب شوم. فرق دو دریو نمبرو کې دی، ولی سړی مالج ده، زه متخصص یم.
دغه امتحان څه وخت اخیستل شوی وو؟
دغه امتحان نهم تاریخ د دریم تاریخ د نهم میاشتې په کلم دغه یو میاشت مخکې دویمه دوره امتحان اخیستل شوی. پرندزه هر څه واضح خبرې دي، دا اضافي هغه ته ضرورت لري.
ستاسو غوښتنه څه ده؟ دغه مسأله باید په ننګرهار کې حل شي او د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو په کمیسیون کې
د ننګرهار اصلاحات اداري خو باید دغه فیصله کړی وای، او کاغوی په فیصله نه پوهېده کابل ته راځي کړی. بېخي سمه ده، کابل کې زه یو میاشت کته پورته ګرځم، څوک دلته د تخصص او د مالج په معنا نه پوهېږي چې ما چشتوي متخصص چشتوي. دوی ته کله خبره راځي کېږي دوی وایي خیر ده، مونږ پارچی ګورو، مونږ نمرې ګورو. زه څو ځلې ما دې ته ویلې چې وروره د پارچی او د نمرو خبره نه ده، دلته خیر ده دوه درې نمرې کته پورته یي، کامیاب هغهم ده، زم یم. خو دلته متخصص ته ترجیح ورکول کیږي، ځکه چې بس د متخصص د مالک هیڅ حق نه لري چې دا شی دی بس کې راشي. ول چا چې شارټ لیست کړی د غټولو لاس یو کړی، د غالي کې شارټ لیست کړی، مالک عین حد پورې رسول شي، یعنی متخصص بس کې شامل شي، او دا شی هیڅ امکان نه لري، ځکه چې ټول جلال آباد کې یو نفر متخصص د پوستي کې اغم زایمه او نه پیګم چې دا خلک سره لاره جوړه کړي.
خاص تاسو ستونزه به لمسؤول چارواکو سره شریک کړو.
د انصاف پلټکه
دغه ستونزه مو د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو د کمیسیون لوایاند خاغلی عبدالفرید احمد سره شریک کړه. خاغلی احمد، د ننګرهار ولایت د ډاکټر خالد په نامه یو جلدی متخصص آزادی رادیو ته ویلي چې د متخصص ډاکټر یو بس ته امتحان ورکړي پکې کامیاب شوی هم دی، لیکن د ده پر ځای معالج ډاکټر ته د تقرر مکتوب ورکړي. دی وایي کوم بس چې د متخصصو باید زه پکې مقرر شم. په دې حصه کې ستاسې نظر غواړو.
آزاد سیالی اندغه د پاره پر سره کیږي چې هغه ورک یا ور شخصیت چې لوړ نمرې اخلي هغه هغه بس ته معرفي شي. نو په دغه رقابتي پروسه چې تاسو ما یادونه وکړه، په دې کې هغه برکس چې نمرې وایي هغه کامیاب شوی دی، او دا بل متخصص برکس چې پنځه شپېته نمرې وایي دا په ریزلټ دا کې قرار لري.
خاغلی احمد، دغه موضوع خو ډاکټر خالد او تاسو هم واضح کړه، خو مهرباني وکړئ دا ووایئ چې دغه بسته د متخصص ډاکټر ضرورت وو که د معالج ډاکټر؟
په دې کې تاسو پیلې ته دویم اول بس رقابتي پروسې د
که دغه ډاکټر تاسو ته مراجعه وکړي، هاي امرسته به ور سره وکړي او خانه به کړی
دا ډاکټر څنګه کناته خپل شي مو کو په څو مرحلو کې کوي چې د دې سره مطالعه وکړو کا معلومات وړي کوم سوال لري په ځین کې تر اوسه پورې سوال حل شوی نه دی، هغه مو کو ته معلومات ورکوي په ځین کې کار دی نه ترې چې نه دې کناته کېږي چې شکایت ورته مراجعه وکړي شکایت وکړي
نظر لاندې وتړل شي او د انصاف پلټکه.
درنو اوریدونکو، وامه اوریدل چې د ننګرهار له ولایته د ډاکټر خالد په نامه یو کس آزادی راډیو ته ویلي چې په دغه ولایت کې د متخصص ډاکټر لپاره یو بست اعلان شو. دی وایي امتحان یې ورکړو، په امتحان کې کامیاب شوی هم دی، خو د ده پر ځای معالج ډاکټر هلته ګمارلی. دی وایي حق د ده دی چې دا متخصص دی او معالج ډاکټر باید په هغه پوست کې مقرر نشي. او د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د کمیسیون ویاند ښاغلی عبدالفرید احمد وویل چې دی دې ورته مراجعه وکړي چې ستونزې ته یې د حل لار ولټول شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې موجودې وسي، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د خبرونی مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. ستاسو د خوشی په هیله په تیریونی کې ستاسو نور پیغامونه هم مشتره رسیدلې دي. لومړی به هغه پیغامونه واورو چې تاسو د مندل سوي کسانو په اړه معلومات راستولې او غواړي له دې لارې د دغو کسانو کورونو ته دا پیغام ولېږي. دا به په ګډه سره واورو، بیا به نورو پیغامونو ته هم ورسو.
السلام علیکم، زه محمد صدیق د پرا ولایت بلابول کولسوالی الهال دیرات فلوی دولتي شبخانه کې یم. دته شپږ ورځې دی چې وایزه دا 15 کال په ایران کې هم نو وشه د ایران سره مدد مسخړې هم د توس په شپه خانه کې پروت دی. یو ځای او بل ځای پروت دی په تکلیف دی، غیر بازار دی وایزه د بادرس د غورماش ټول سوالیم او د شیرشاد بابا د کلیم دغه یو څوک یو شناخته یې دغه زما غږ اوري نو دغه زما شماره ته زنګ وایي. زما شماره ده 0 4 4 4 3 دغه شماره ته زنګ وایي. زه پېنه لم په همدغه شپخانه کې بس معلومات ورکوم. دی وایي زه نه ورور لرم نه اولادونه لرم. وایي دا 5 کاله مخکې زه ایران تللم. زما ښځه په هغه وخت کې مړه شوې وه. نه زه تللم ایران ته. بل هېڅ وخت نه لرم. وایي دوه اخشان لرم. یو د اختر بای په نامه دی، یو د امان الله په نامه دی. دغه سپین ږیری نو په خپله هم اختر محمد دی. نور وسلام.
السلام علیکم. زه جاوید د کابل ولایت څخه آزادۍ راډیو کارکوونکو ته د زړه له کوم سلامونه وړاندې کوم. ما تېر کال هم دا وخت یو اولې ورځ شوي عزیز مبارک یو غزنی ولایت و متي ولای نوم و چې ما یې غږ پور کړی و. او د غزنی ولایت او د متي ولای نوم دا تقریبا د 10 یا 11 کالو چې د کوره وتی و. او پېښور کې منسه کې اوسه پورې سبق وایي. او مې ورور ماته زغو چې ورور یې باندې پښتنه ونه کړله. اخوان ورک او دې پریشان ده. او مال پښتنه وکړله یو پر د اعلان آزادۍ راډیو ته ورک ما معلومات وسی. او د کور په سي ډیر دي ورخونه ده. ماته د کله کړه ویل خو د اندړو له سوالي کوم له سره یو دا ول سړي معنی را ده چې ته ول یا ورور یې راځي ما غاوري ما سره په دا اړیکه شمیرے بنیری کا مسئول صفر اطاریا سلیح اطاریا سلیح. السلام
السلام علیکم دوستانو. سلامونه ونې چې زه راځم ټول قدرمن اوریدم کوزه کشمن تر اخیلم د کابل ولایت نه. یو کس د مسعود خرمی په نامه باندې ما ته د ایران هیواد نه زنګ و اوازه ده. تقریبا شپه کال کې یو ری کې ما دلته ایران کې اوسېږم. د کورنۍ دوستان نه هیڅ معلومات نه لرم. هر څوک غواړي خرمی صاحب معلومات پیدا کړي خرمی صاحب په اړه ماته زنګ وایي. زه به ان شاء الله د خرمی صاحب په اړه معلومات ورکوم. زما ټلیفون شماره ده 0909 121 0 شماره بیا تکرارم 0 8 9 2 1 2 1 0 1. السلام علیکم ګران اورورا وارث تر اخیلی مغم د خیسته د سبز نه. دلته یو کس د امچا په نامه ده. تقریبا د 200 کالو ده. نو دا د سبز کې دی خو کې ولا ماجتو کې کله کوم ماجت ګرم یو کم یا کې دوی کې شپه کې کې د هر چا خپلې د شماره تر زنګ وکي 0 8 9 2 1 0 پر سپر بیا شماره تکرارم 0 3 0 2 1 2 1 0 0 د خدای په نامه.
السلام علیکم محمد عمر حیرانی مدرسه پروان ولایت ښه دلته یو خو د شغالي پاکستان د هواد او د پاکستان د سواد د سیمو اوسیدونکو دا او د قابلیت له بحث نه هم فارغ شوی د نظر د مونږ له کوم ورور سره راغلی دا او بیا د غورور چې ورک شوی نه درکه شوی دا چې نو دا د پروان کې ولایت کې دا نو کډ هر چا څوک د خپل لري دا غل لري د مهرباني له مخې له مونږ سره پلان بشماره لري کوم چې مونږ د ټلیفون شماره د 0 9 9 9 9 9 9.
د تا بهیر کبا په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم
دوستانو. اوس به تاسو هغه پیغامونه وورو چې تاسو د خپل ورکو عزیزانو نشانې پکښ ویلې دي او پسی ګرځي.
ہلو السلام علیکم جاوید جن بنگرا رول ہے تو پچھے رہ گام نہ کا سر پہلی کہ کے مخیر ہو کہ چھتے گام مساب شی یہ اور ایک لارا ما کو جلانی کنو ممی کلاس کا لکی کور وے رے کشے تو مر دے دوستاں دے مر ما تھی اچھا پلے من گا جاوری تو پلان دے شمارا دے من سے ائی تو نہ سی سی کروا نہ رے واری اتا چلو گریش پاندری شمارا وارم دیا کہ تر کم سی کروا نہ اتا اتو اتو سلو دری شپاک دری ازاده ردون ایو نره مانان.
السلام علیکم عبدالباری ده هلمند ولایت نه خبر کوم. زما یو حزیز ورکشوی دی ده دری میاشت کیجی ده مرکز لشکرگاس عبدالودود نمیجی کچاتا ده ده پا حق لمعلومات وی ده میاربانی لمخید وی زمو شرف دیش مار علی کچنگ کی سپراویا اتاچا بریسوا دراویا تا زادی راجو نمانانا
بلی اسلام علیکم در زادی راجو تول کارکون کتز سلامون وائم در حملہ در هلمند ولایت تک جکی در اولو سوالی سخه در زمینداور در شنی سخه در پیغام پریردم ما یا آخش دی در پازل پنامه در گل و جام زوی دی در خانی و روار دی در مرجی در اولو سوالی دی در دری کال کیلی شد رکور ندارک در یار رسول مغل جی درک بر معلومی در قلم حقی مطمئن سپر و سرکور پینزه یو شپار اتر سرور بری اتر
بلی السلام علیکم زما جنینا و سلامونه قبول که زه ورز محمد حکیمیم د هلمند ولایت نه مې اړیکه درسره نیولې ده زما یو ورور دی دا درې میاشتې کېږي چې د ګریش ولسوالۍ د ناری سراج په سیمه کې نادرکه سوی دی او د شپانو سکالو دی د پلار نوم یې میرامزا کا دی د ورور نوم یې روزي دی او د نیکه نوم یې بور اکا دی او اصلي د روزګان دی د چارچنو دی او نو هلته نادرکه سوی دی دا درې میاشتې کېږي چې درک یې نه دی معلوم یک مطلا نومېږي نوم یې یک مطلا دی کشر دی نو کار مسلمان ورور د ده په اړه معلومات لري مستدي معلومات راکړي یعنې موږ ډېر پخوابه دي او زما د ټېلیفون شمېره ده صفر اووه بیا صفر اووه شپږ شپېته څلور اویا پنځه پنځه شمېره یې ځلې بیا وایمه صفر اووه بیا صفر اووه دوه واره شپږ اووه څلور شپږ شپېته کار مسلمان په خبرې بس معلومات چرا کې شهر سور شیرینی بس پر شیرینی جو غواړي
السلام علیکم زه عالم ګل د هلمند ولایت تنازی دون سوالی د ششرک څخه خبره کوم زما پلار چې د محمد ګل اکا په نامه د سرور سړی د صاحب تکلیف لري یو کال کیش د کور څخه وتلی دی د هر مسلمان ورور سره چې یا لیدلې یا د مرګ یا د ژوند درکه لري مرسدی په دغه شمیره باندې رنګ ووي خپل شدي درلاسه کړي صفر اووه څلور نه یو درې صفر یو نه پنځه یو وارې بیا وایم صفر اووه څلور نه یو درې صفر یو نه پنځه د ازادۍ راډیو څخه زه دا هیله لرم چې زما پیغام نشر کړي وسلام
ولی السلام علیکم زه جانان یم د کندهار ولایت څخه زما ورور دی چې د شلو کالو په شاوخوا کې د یوش کالو دی دوه نیم کاله کېږي چې میوند ته تللی دی د میوند د سره بغله سه ورک سوی دی نو دی نعمتلا نومېږي مشهوره په خان دی پر د پښو باندې یې ټپونه هم دي نښانۍ دي خړې سترګې دي د یوش کالو دی نو هر مسلمان ورور ته که معلومات یا معلومات ورته ولري خپله جایزه دې واخلي زه جانان مېږم د کندهار ولایت د پنځلسمې نایې سمې زنګ ولیدي نو په دغه لمبر باندې دې ما ته زنګ ووهي وروره صفر اووه سوه څلور شپږ څلور اووه څلور صفر نو هر مسلمان ورور ته که معلومات یې په دغه لمبر دې زنګ راته ووهي مننه د خدای په امان
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پدغه شنه باندې مشته زنګ ووهي صفر اووه څلور پنځه صفر اته صفر درې دوه اووه دا یو ورک آغا صاحب دی نوم یې نور آغا دی دا تاسو هغه تزوی دی د یوې میاشتې راهیسې ورک دی تور کالی یې پتن دی خولی یې ده لاس یې ماتې عمر یې دېرش کاله تقریبا دی د ګرنسیر ولسوالۍ اوسېدونکي د درویشان د علاقې هر چا کې په دغه اړه معلومات درلودی هر مسلمان ته چې خدای تعالی په دنیا او آخرت کې عوض ورکړي اعصابي تکلیف لري په دغه شمېرې د موږ ته ځان وایي مخکې مې هم ورته اوسې دوم ځل بیا ورته وایم صفر اووه څلور پنځه صفر اته صفر درې دوه اووه د سیداته مغا سبزی د درویشه کوشش د لشان اوسیدونکي نور آغا نومېږي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم محترمینو زلا د کندهار ولایت شاولکوټ ولسوالۍ د باختو د کلي څخه مې اړیکه نیولې ده. ما یو دوست دی د نقبلا په نامه، ولد یې احمد. تقریبا د کور څخه د سبقانو نه درسو په بانه وتلی دي. پنځم کال چې ورک دی، ورک دی، چا ته یې د مرګو د ژوند درک نه معلوم. نو که چېرې دغه پیغام نشر کړي، ډېرې مهرباني به مو وي په بار بار. از ما د ټلیفون شماره ده 0920 2420. مننه.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. ورځ ما یو ورور دی، تقریبا دغه 15-20 کاله کېږي ورک دی. نوم یې داود شاري، د پلار نوم یې فیضلا دی. ورور د دوه مناهیې اوسېدونکی دی. نو د مجاهدینو د شپو څخه مدرکه شوی دی بیا تر اوسه پورې. که چېرې درک معلوم شي، دغه زما لمبر دی وروره، په دغه لمبر باندې زما سره اړیکه نیولی شي. اصلي نوم یې داود شاه دی وروره. زما نوم احمد شاه دی، د پلار نوم فیضلا دی، او بل د دوه مناهیې اوسېدونکی دی وروره.
السلام علیکم. زه کریم احمد نظر زابل د چپن سوالی دا پرنګ کروم. زما وو د بقار په نامه باندې ورک دی چې تقریبا شپږ کاله کېږي. د پلار نوم مسجد الله دی. زه بل تاسو ته د شمیرو باندې تاسو مو معلومات دي. 0 درایا څلور دیری 55 ټلیفون شمیرې دی وان. 0 درایا څلور دیری 55 بل شمیره 0 یو اتیا اتلس دوسو جہان مان.
السلام علیکم. زه محمد لابل من ولایت د ګرمسیر د ولسوالۍ اوسېدونکی. زموږ یو شناخته ده چې په نوم یې حبیب رحمان ده. نو تقریبا 10 کاله به کېږي چې ورک دی. نه یې د ژوندي پته شته او نه یې د مړه. نو کار مسلمان ورور ته په دوی نامه باندې او معلومات یې ورته ما دې په دوی شماره باندې زنګ ووهي. 0 4 1 9 5 2 2
اتہ دا مشمارہ دا. والسلام. السلام علیکم. زه د هلمند ولایت نادالی ولسوالی د شاول د سیمې د بلاغه بازار څخه تاسو سره په تماس کې يم. زموږ یو کشمیر د عبدالباسط په نامه د ملا عبدالستار زوی د بلاغه بازار اوسېدونکی. اته لسمیاشتې کېږي چې ورک دی. که چاته د ده په هکله معلومات وي، بلاغه بازار ته دې راولي. خپلو 5000 کالداري شیرینی دې ترلاسه کړي. والسلام.
السلام علیکم. زه رانی دستمه د کلا د تلیدا څنګه نیول دا ما یو تر دا د بسم الله جان فرمو ده. دا که تاسو ته ځکه کاله کې دې نه دا کاه ولا دې بر کې ورک دی. سوال دې کال دې کړی او شماره درته وان چې پرواویا 55 6 3 4 5 6 7 3.
نیکی هیلی. سلام و احترامات مونی از المنان میژن دی المن ولایت گریشت ولسوالی و سیدون خیم. ما یو رو دی چه دا جانان پا نامو دی تکلی بان تنزل شپان از کالا گیش دا کور دن دارا کسوی دی کلا دا پاک لار سوک معلومات یا دی خور از ما زاغا و رزاز ما چه جکون شمیده تنزنگ وی شپر و شپر اتا کنزد ری و وارنن اتا شپر.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ازادی کارکونکو اوریدونکو ټول ته سلامونه کوم. زه رحمت الله یم. زما یو د ماما زوی ورک دی، د حضرت په نامه دی، د ملاوایت زوی دی، د عین الدین مسی دی. که هر چا ته معلومات دي، د هر چا چا ته معلوم زما په دغه شماره زما سره اړیکه ونیسي. 0 4 4 4 4 8 9 5 2 2. یو ځل بیا د ټلیفون شماره تکراروم. 0 4 4 4 8 9 5. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خبر کوم از دا ماما زوی رکھتے حضرت نمیجی دا لوائد زوی دی دا عین الدین مسی دی. زه خپل د کابل څخه خبره در سره کوم. نو ما ته نه معلومیږي چې چیرې به یي. زه خپلم بندي یم. دغه نفر چهار وخت پیدا کړي خپل جایزه دې ترلاسه کړي. ما ته دې معلومات را کړي زما دغه لمبر دی. دغه لمبر دې زما سره خبره وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم زما کندار شهر نوې سمین څخه سره سره په تماس کې یم زما یو ورور دی د درې کال کې ځنه درا کړی انسان الله نیږي مار څوک چې بیا خپل معلومات لري زما د ټلیفون شمیره ده 0 2 1 1 5
مننه کوم چې مشتمو خپل پیغامونه راستولې پدې هله چې ژر تر ژره مو ورک دوستان پیدا سي او خپل کورنۍ سره یو ځای سي د خبرونه محمدوم را تربیه مو پر خدای سپارم الله مو ملسا
د تا بهیر کبه په یاد يم زچه قدم به قدم گدم تا یادم اومد.